د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې آرزو زیارتواله د انګیو په باره کې راته غږیږي.
انګی له څلور بندو ته شل بندو پورې چې راځي، هغه شل بندو ته دوی متلونه ویل.
شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو د پیل په اړه راته غږیږي.
ستا په خایست به یو بهیر جوړوم، یاد ساته د دې خپل درد د تصویر جوړوم، یاد ساته.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
دا اوري د میاشتې په 14مه نیټه په ملي ګالري کې د انځورګرۍ په سرلنۍ نندارتون پرانستل شو. د باختر آژانس ته خبر له مخې په دې نندارتون کې د بامیانو د هنري مرکز د هنرمندانو 16 مختلف آثار نندارې ته وړاندې شوي. د دغه نندارتون د پرانستلو په غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هنرمندانو د ودې او پرمختګ لپاره د دغه شان نندارتونونو جوړول ګټورو بلل او وی ویل هنرمندان باید د جنګ او شخړو افکار په هنري آثارو ونه پالي. په دې انځوریز نندارتون کې چې ډیری آثار یې په غوړ او آبي رنګ انځور شوي وو، هنرمندانو د خلکو ورځنی ژوند او ستونزې انځور کړې وې. د یونسکو سازمان فرهنګي برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت همکاري کوي. د باختر آژانس د خبر له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د اوري د میاشتې په 15مه نیټه د یونسکو د فرهنګي برخې له رئیس سره وکتل او په ځینو فرهنګي برخو کې د دې سازمان د همکاریو غوښتنه وکړه. په دې کتنه کې د مسینک پروژې، د بامیانو د مجسمي او تاریخي اثرو د سمپوزیم پاړه چې د اکتوبر په میاشت کې به د جاپان په توکیو ښار کې جوړیږي، د بامیانو د سیاحتي او تاریخي ساحو د ساتنې او ځینو نورو فرهنګي موضوعاتو پاړه خبرې وشوې. په دې کتنه کې د یونسکو د فرهنګي برخې رئیس ماسا نوري ناګاوکا د دغې موسسې د کارونو او پروګرامونو په اړه خبرې وکړې او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره یې د خپلو همکاریو د پراختیا ډاډ څرګند کړ. کتاب خار د شلو کتابونو مخکتنه وکړه. دغه کتابونه چې د بهرنیو او کورنیو عالمانو ژوندلیکونه پکې چاپ شوي، په یو ځلې شل ټوکه چاپ شوي دي. دا کتاب خار مشر استاد نجیب منلی وایي دوی هڅه کوي په راتلونکي کې نور 8 ټوکه کتابونه هم چاپ کړي او د دغو کتابونو د چاپ لړۍ سلو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د اوریدا میاشتې په 10مه نیټه د نارنج ګل مشاعره د افغانستان د مختلفو ولایتونو د شاعرانو په ګډون ترسره شوه. د نارنج ګل مشاعره چې تر نورو مشره بلل کیږي، ډیری شاعران غواړي چې په دې ستره مشاعره کې د شعر ویلو وار ور ورسیږي او خپل شعر پرته له سانسور ولولي. بل نظر دا دی چې ځینې شعرونه داسې نه دي چې په داسې مشاعرو کې دي ولوستل شي. د سګنۍ مشاعرې آل په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د پنځمه پورز د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې ترسره شوه چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران، د ادب مینوال او سیاسي لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار ولی محمد ګلام منګل په خپلو خبرو کې د نارنج ګل مشاعره او میله د هیواد په کچه تر ټولو ستره او پخوانۍ یاد کړه، چې په خبره نورو ولایتونو کې دودیزو مشاعرو د همدې نارنج ګل مشاعرې
نارنج گل مشاعرہ دی ہواد پو کچا تر پھولو مصر مشاعرہ دا خنن دی نارنج گل وگنے تقریباً پو پول ہواد خبری شوی دی چی پو خوز کے دی چنار مشاعرہ، پو پکتیا کے دی نکتر مشاعرہ، پو لگر کے دی سنزلی گل، کندہار کے دی انار گل، وردگو کے دی منی گل، چاریکارو کے یا په پروان کې د ارغوان مشاعره، هلمند او کنړ کې د سندونو مشاعره، او د هیواد په نورو ولایتونو کې بیلې بیلې مشاعرې مروجې شوي دي چې ټولو دې مشاعرو د نارنج ګل مشاعرې څخه الهام اخیستی دی.
د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا سوال شوی پیغام ولوست. د دې پیغام په یو څنډه کې له شاعرانو غوښتنه شوې وه چې په دا ډول مشاعرو کې دې داسې شعرونه له مینهوالو سره شریک کړل شي چې د ولس شعور را ژوندی او د هیواد زخمونه ټکور کړي.
شاعران به د خپل شعري قوت پر بنسټ د دغه زخمي هیواد زخمونو ته د ملهم پټۍ جوړې کړي او د یو نوي او هیله بخونکي سهار زیره به ورکړي.
د مشاعرې زیاته برخه هغو شعرونو نیولې وه چې په هیواد کې روانو ناخوالو، جنګ جګړو او د ګاونډۍ هیوادونو ناسمو مداخلو په اړه نیوکې او ګیلې پکې شوې وې.
یو خوا د امن سولې چغې وایي او بل خوا بارودو امبارونه درومي، دګ د میزای لورا کټونو زمي، د داس لنډو قطارونه درومي. نو څه د طالبو څه د مطلوب په نامه، سپینو جامو کې پړتو زړونه درومي. څوک په پختون څوک په تاجک ولوي، ورته نقشې یو پلانو نه درومي. ته د خپل سر د غټېدو په غمې، خو زما په سر کې شمار سرونه درومي. نو هیر به مې نشي ګلالۍ آشنا، خپل لمسو ته نوشته کوما. اے په ما ګرانه ګاونډۍ آشنا، اجازه را یوه ګیله کوما.
نه د کلي په خونځي کې جنکۍ شته، نه د ژرندې په وټي کې توتکۍ شته، نه غزل مې د کلي کې اوس پاتې، نه په کلي کې د نجونو میرکۍ شته، نه واده کې څوک د چا سندرې وایي، نه په ناسته ډله څوک سلام کلام کړي، نه په غم کې څوک د چا سره شریک دی. هیڅوک نشته چې د سولې پیغام عام کړي، نه حجره کې د رباب منګي بنډار شته، نه په کلي کې د چا د مینې یار شته، نه د کلي جنکۍ ګودر ته درومي، نه د شنې دېرې د منځ کلي چنار شته.
ځینو نورو شاعرانو بیا د نارنج ګل په بهانه لیکل شوو شعرونو کې د سولې او امن راوستو پیغام خپور کړ.
امکانات د سپړلشته چې دلته راشي، شرط دا دی چې خاین پکې خاین شي، د ظالم لاسونه پرې شي، د مظلوم وخ کې شي وچی، چې قاتل دار ته روان شي، کاغذي اتلان ورک شي، اتلان دی اتلان، اتلان دی اتلان شي، یا ضرور بس پرلی راشي او ضرور بس پرلی ګورو.
چې په ونو ونو پاپ کو د خونځي لور ته ځي، چی پوڑو وڑو پاپ کو دخونزی لو تزی، ددی کم کھئیو بچو بل خوی نو ملان بوئی، داس پین خوبو یا نارنج بل خوی نو ملان بوئی، داس پین خوبو یا نارنج بل خوی نو ملان بوئی.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي سګنې مشاعره کې د تیرو کلونو په پرتله ګډونوال زیات و او مهمه ځانګړنه دا وه چې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. دی وایي په سګنې مشاعره کې شاعرانو د ادب مظاهره وکړه او ټول شعرونه د هیواد پر ملي ګټو څرخېدل. د ویلو دا چې له څه باندې 50 کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي، چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي، چې په کندهار کې د انار ګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې چنار، پکتیا کې نختر، په کندوز کې دریدی ګل، په مزار کې د ګل سرخ او په کونړ کې بیا د کونړ سیند په نومونو مشاعرې د یادولو وړ دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ارزو زیارتواله د کوټې شمال ختیځ لور ته د ساړه زیارت سیمې اوسېدونکي ده. تر اوسه د شعرونو دوه ټولګي خپرې شوې دي او په دې وروستو کې د بلوچستان پوهنتون لخوا د انګۍ په نامه په یو فوکلوري ژانر باندې څېړنه کړې او له بېلابېلو سیمو یې شاوخوا 300 انګۍ راټولې کړې دي. ارزو وایي د انګۍ په شمول نور هم ډېر فوکلوري آثار په ولس کې خواره واره دي او د ښاري اغېز له امله له بده مرغه مخ په ورکېدو دي. د کوټې پښتو اکاډمي باید د راټولولو لپاره کار وکړي. لاروزو زیارتوالی سره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړی ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ارزو، انګی زموږ د پښتو د فولکلوري شاعري یو صنف دی. تاسو پر انګی باندې څېړنه کړې ده که د انګی د تاریخ په اړه راته ووایئ چې آیا دا معلومه شوې ده چې انګی د زموږ په دغو سیمو کې له کله راپیل شوې ده؟
لکه څنګه چې ټپه کاکړۍ غاړي څو تاریخ لري، له کومه وخته چې پښتانه لکه آریان قوم آر کښتو کروندې او دا کار شروع کړی و چې څو زره کاله له مخه، نو موږ دا وایو چې دغه انګی هم د هغه وخت څخه د ټپی اور د کاکړی غاړي قدر تاریخ لري.
درته چې د انګی زموږ په دغو جنوبي پښتونخوا کې په کوم کوم سیمو کې ویل کیږي، او آیا انګی نور نمونه هم لري که یا یوازې د انګی په نامه باندې مشهور دي؟
انګی دا وخت چې دی د سوهیلی پښتونخوا په 50 ضلعو کې لکه هغه لورلای، بورای، جوب، کلاسفلا، بادینای، موسخیل، هرنای، زیارت او چوتیر دا مځکو کې چې دی دا رواج لري. له نورو علاقو پښتني سیمو کې به هم شاید چې وخت وي او د ګلوبلایزیشن اثراتو په وجه، د میډیا په وجه او د شاعري مطلب ترقی چې کوم څو خلکو مطلب ترقی خوځو دی ته نه وایم چې خپل رواج د سړي له منځه ځي، دا خو بدبختي وي. د دوه له وجې څخه چې دی یو خو زموږ پښتو سرکاري ژبه نه ده، نو دا نورو ژبو د اثرات په وجه چې دی دا له منځه تلل کېدي. په دغو څو سیمو کې غریز علاقو کې دا تر اوسه پورې هم شته په مختلف ځایو کې، او تخپل مختلف نمونه ورکړي دي. اوس بوري په سیمه کې ودی ته انګی ویل کېږي، خو بیا برته ځای په ځای بیا ما په کلو په علاقو کې متلونه هم ورته وایي او چغیان هم ورته وایي. نیمای خلک بیا ورته ټپی وایي، د زیارت د سیمې خلک او د هرنایي چوتیر شاوخوا خلک سریتی یا هو ورته وایي.
درته چې د انګی جوړښت څه ډول دی، یعنی شعري صنف دا چې دا کوم د شعر اصناف ته جوړښت څنګه دی؟ دا چې یو انګی که تاسو راته ووایست
انګی چې دا هغه هم د هغې جوړې چې دی له څلور ځواخې تر شل بندو پورې انګی راځي، او په دې کې ډېرو شاعرانو شاعریانې هم کړګې دي، غزلې کې لیکلې دي او نظمونه یې په کې لیکلي دي. په دې کې نظمیا شاعري هم ډېر شاعرانو چې د انګی په طرز کې کړې دي. انګی له څلور بندو تر شل بندو پورې چې راځي، هغه شل بندو ته دوی متلونه ویل. زه به یوه انګی دا ته را درته ووایم، د هغې پس منظر به هم در ته بیان کړم چې یوه ناوکۍ په موږ پښتنو کې دا رواج دی چې موږ یو څه رواجونه د آریان قوم غه تر اوسه پورې په موږ کې ژوندي دي، چې یوه ناوکۍ ته هغه چې ودی په دا ساعت د ګل ټکرای ور پر سر کوي، او بیا هغه د هغه مطلب دا دی چې سرسایه پړونی چې د دې د ورور دا سایه چې ده د دې پر سر باندې تر هر وخته چې دا ژوندی ده دا، او بیا په دا یوه پښه باندې چوټه یا موچڼه چې ورته وایي دا ور په پښو کوي او به دا سر سینز ګور باسي. نو کوم وخت چې دا ورور ناوی له لی ناوګیتا د چواټو په شوکی نو شجم ډیری ناسې دي، دا کپی ورتوي، دا غا تنګ ده. دا په دې وخت کې ودته لکه کیسه په غور چور کوي او دغه فریاد چې دا ورته کوي دا ورتوي فلانه یو وارکا کده وارکا جی، فلانه یو وارکا کده وارکا جی، کپی غایتی نه په شوکه جی، تل هيا غای وی رجی چې بل شپه را باندې کجی، شپه ما پر مړسه چې به کومه زه تر ظالمه ځان رسومه. یعنی ته له دې ویرژې چې دای نه د خور پاتې چې پر ما بل شپه وسی، ته ما زغر زغر د کپی مره شو کو دا تنګه ده، او زه به تاغه ځای ځان رسوم. ظالم دا مطلب خپل خاون ته وی چې تا خو نو زور کلم اوس مله کور شړی او تازی له ما پره جوړوه، زه بل شپه پر تا نه کوم، شپه م د پمړو وسی خو ستا په کور نه کوم.
تا د دې خپل څېړنې په وخت کې د غزموش سیمو ته سفرونه هم وکړل، آیا له خپل له میرمنو سره دیم خبرې مرکې کړې دي او انګی راټولې کړې دي کنه؟
ما یو دوه نیم درې سوه قدر انګی راټولې کړې، ما سفرونه وکړل، ما شپې وکړې، مختلف ځایو لولاړه، ما چیرې چیرې چې انګی یادې سیمګې وې، چیرې چیرې چې ډېر ډېر غریز لري سیمې وې، چې ما دا کوشش کاوه چې زه ډېرې پخوانۍ انګی راټولې کړم چې ماتې انګی هم ورته ویل کېدلې. نو ما په ډېر مرمنو بل ما سره تعاون کړی دی، ولې زما چې د ریسرچ کوم طریقه کارو، زه د هغه خلکو د هغه کلي د یو معاون په دغه باندې تللم، په واسطه باندې به ورتللم، بیا دوی له ما سره ډېره همکاري کوله، له ما سره ډېره مرسته کوله، او ګردو زنانو چې وو ما ته خپل د انګی پس منظرونه هم په خپلو خولو راوښول چې زما د دې انګی دا پس منظر دی، دا ما په دا باندې ویل.
ښکاره خبره ده دغه انګی چې به مېرمنو ویلې په کلیوالو سیمو کې هلته د خلکو تعلیم نه و، نو ښځو به د خپل ژوند یا د خپل مظلومیت اظهار کار به دانګیو په وسیله کاو، خو اوس چې څومره خلک باسواده کیږي، تعلیم مفته کیږي، دغه انګی په وار وار کمیږي. آیا دغه انګی اوس هم په ودونو کې شځي وای کنه اوس په کمیدو دي؟
په غریزه سیمه کې او دا کم ځایونه چې ما ته د دریات کل سلور ځلې کې دا رواج دی. اول کچيري دا انګی له ظلمه لې وجویل کېدل چې دا یو عمل چې کجی او مسلسل کجی دغه بیا ردی عمل وي، نو دا منځله هم د غره دی مل په تور باندې سي درغلګی دا چې پر شوز به ظلمونه ډیر کېدل، یا به وزارت اور کولې، یا به وګړ تور کولې، یا به کم عمر کې ودی دی، یا به کور د شینو ور کاوي ولور نور کاوي، یا به دوی زینو نه دات را جوړ کړی چې دوی به خپل خپلوانو کې ودونه کول چې بل کام وېستل، لې بل کام کبلي وېستل، نو هغه جلی بم بیا ډیر فریاد کاوه. او سیدی هغه شین چې دی په دې خوا کې په شاري علاقه کې پاتې نه دی، خو په غرو کې اوس هم دا هغه تر ریواج دی لکه څنګه په خوا وي.
تا و چې په دغه انګیو کې شته اکثره د خپل مظلومیت اظهار کوي چې یا په بدی کې ورکړل شوی یا زاړه سړی ته داسې یو انګی ستا در سره که چیرې یو انګی وي چې په هغه کې ښځې دغسې اظهار کړی چې هغه راته ووایست؟
دا انګی چې دا پر دې باندې د ولور په باب باندې چې پر دې باندې پلار خپل پیسې پراخص کړي دي او بیا په دې باندې بل واده کړی دی، دغه انګی دا پس منظر دی. بابک اخستی شنه بنډلونه، بابک اخستی شنه بنډلونه، د بل واده دی ویني خوبونه، زیم روانه خالی لاسونه، نه مکالیسته نه مګوټونه، ټکرای د بل دی د بل پینونه، وړم تر قیامته بې زه په غورونه، تر ودغلی شه زما زر مرګونه، سړی غوي خو خپل کفنونه. بابکه مده خیزه ارمان، خرڅه د کم لکه حیوان، په غور درا کې پردی جهان، تا پر نوټو راوړی ایمان.
درته وایي چې په دې انګیو کې خصوصاً ابوالخیر ځلان صاحب په خپل یو کتاب کې ډېرې انګۍ راټولې کړي دي چې انګۍ د نیمې نړۍ فریاد نومېږي. په دې کتاب کې ده تر ډېره دا ټینګار کړی دی چې پښتانه په دې یویشتمه پېړۍ کې هم لوڼې په زیاتو ولورونو ورکوي، په بدل یې ورکوي او په بدیو کې ورکوي چې اسلام هم د دې اجازه نه ورکوي. ته چې په دې سیمه وګرځېدې، آیا دا دودونه اوس هم ژوندي دي او خلک لا دې ته تیار نه دي چې خپل دغه دودونه پرېږدي؟
ډېر ځایونه دا ته راځي چې هغه کې بدلون راغلی دی. هغه وجه دا ده چې تعلیم رالی، تعلیم چې دی هغه یو رڼا ده، هغه د انسان ذهن چې دی هغه خلاصوي. چې کوم ځایو کې اوس هم تعلیم نشته، خلک هغه خپل پخواني رواجونه چې دی هغه تر اټینګ نیولي دي او نه پرېږدي. ولې په دې نه پرېږدي چې دوی په غور له په غوره ځخه دوی بد وړي چې دا خلک به څه وي، ابل به څه وي، ها به څه وي. دوی و دا ته ګوري نه چې آیا موږ به چې تر کومه پورې موږ دغه خپل ناوړه رواجونه، ناوړه دودونه یله نه کړو، موږ په مخه تګ نه شو کولی. دنیا کوم ځای له ورسېدله، موږ له اوس هم په هغه یو څو ټکو کې بله راګرځو.
درته دغه انګۍ الته په دې سیمو کې ښځې په کوم وخت کې وایي؟ یعنی د واده په ورځ باندې چې ناوې وره راغلي دا وړي په دې وخت کې وایي که په څه وخت کې وایي؟ او په څه شکل یې وایي؟ دا یوازې وایي په ترنم کې وایي؟ څنګه وایي
انګۍ چې دا ناوې چې څه وخت یو انجلۍ ورکي په دوی کې دا رواج دی، نو هغه له هغې ورځې څخه خپل ځان د پلار په کور په مېلمنه حسابوي. او دا چې بیا دې ته په هره خبر چې دا دې ته ډېر افسوس په هره خبر کې درېږي که څه له هغې سره په کور کې دغه اوسي، نو دا دا وایي چې له ما سره دا بد روان دي، دا بد را سره کېږي. ولې دا په دا کور کې ځان په مېلمنه حسابوي، ډېرې زړه چې نری وي، نو له هغه وخته دا لګیا یې شروع یي دا خپلې انګۍ چې دي دا جوړوي. ولې ودې ته دا ورځ ګوري چې دا په هغه ورځ باندې دا انګۍ د واده په ورځ باندې وایي، نو په کور کې که شور سره سوي دا په شو بیانوي، که بدو سره سوي دا په بدو بیانوي، که یې لرې ځای ورکړږي دا هغه غم وایي، که چیرې په ولور په ډېر ولور ورکړږي او بیا یې هغه پیسې سي خوړلږي کور مورنۍ ورکړي، نو دا هغه وایي. بل پښتنو نجونو خپل ذهنونه دا رنګه جوړ کړي چې دوی به په خپلو خپلوانو کې ودیږي، نو دا چې دا ته رایي چې له کام له قبیلې وباسي، بیا دا پر تربرو باندې انګۍ کوي، هغو ته په غورونه وایي، و پلار ته و اکات په غور وایي چې ته سي اوس زه مطلب له علاقې د باندې وستم، نو دا له هغې ورځې لګیي دا انګۍ جوړوي. بیا د واده په ورځ باندې یو ماحول ورته جوړ سي دا رنګه چې دا کلي ښځې هم راسي، هغه هم د دې شي ته وادار یي چې آیا د ناوګي به څه وایي، کومه انګۍ به وایي، څه به کوي. او په دې کې نورې هم داسې ډېرې ارمانجنې وي چې هغه هم په دغه ورځ د خپل زړه د خپل دغه اظهار سي، د خپل غم د دې د واده په ورځ کوي، هغه هم بیا انګۍ وایي. یوازې ناوې هم انګۍ نه وایي، پر ناوې باندې سراجي د هغې خوندکیانې، که د هغې خپلوانې، که هغه نور یو څوک ښځې وي، هغه هم په دغه ورځ راسي، خپله یې وایي انګۍ وایي. کله چې ناوګي انګۍ وایي، ودې ته یو ښه ښایسته تخت ور برابر کړي، د راړو پر تخت یې کښېني، یا د ګل ټکرای چې کوم وي هغه ورورو په سر کې، او بیا دا شاوخوا ښځې ګډې سره راټولې سي، دا ورته کښېني، او دلته دا په انګیو پیل کړي. وار د واره د خولې سه یو دوه درې غټ غټ اوازونه سونه های های دارنګ راو باسي بیا غ خپل انګي وی او دا انګي وی وی په دا مابین کې بیا دا زړی 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 او په دا زړه زړه کې بیا برته بیا های های غ وازونه باسي بیا برته غ خپل انګي په پوری کې د دې حل کوچي بار بار شربت په دې دا دارنګ ماحول چې په دا کې ډیر شج زړی ور سره او ما دا سیم یو واده کې ویل دلته واده یو شنو کې دا انګي ویله الته وی دوی شج به او شهم سولې دا تر ماحول جوړو خپل ته بیا د کور خلق سړی او چې کوم وو هغه دا ګر سره په یک چورت نه وای موږ وای کدوې دا انګي وی دغله وجه وی چې څوک بزما فریاد ووري او غژ به پرونیسی او دغه به وکی خوغه سينو هغه سينو هغه خپل کارونه کول بس دی خپل رواج خپل رسم خپل دغه پر کول
ته پوهېږې چې په دې زموږ په کلیوالو سیمو کې چې ښځې د ژوند په چارو کې شامل نه دي او نارینه له دوی سره په یوه کار کې هم سلا نه کوي خو بل لور ته انګۍ له ښځو سره شته چې دوی په ودونو کې دوی د خپل مظلومیت اظهار د دغو انګیو په ذریعه کوي او په دې انګۍ کې دوی تر ډېره پر خپلو نږدې خپلوانو پر ورور پر پلار پر تربرونو ډېر کلک تنقید کوي آیا دغه نارینه چې دغه انګۍ واوري نو دوی خو بیا په بل واده کې یا په دغه خپلو ښځو دا بندیز نه لګوي چې دغه انګۍ دوی باید ونه وایي
یا داسې نه ده ما په خپله علاقه کې په زیارت کې دا ته راوودونه او دا ته را ځای چې ما انګۍ راټولولې ما در سرچ کاوه هغه ټایم ما داسې ښځې م ولیدې چې هغو موږ ته دا وویلې چې زموږ ته خپل د اکا زوی انګۍ را جوړ کړي وي چې ته به دا خامخا دا زما انګۍ په واده کې وایي بلې ویل ما له په خپل ورور انګۍ جوړه کړې وه هغو ما ته ویلې چې دا زما انګۍ به ته واده کې وایي مطلب دا چې دا هغه ځای سړی هم انګۍ وایي انګۍ جوړوي خو دوی وایي نه په دغه ناویانو وایي خپل د دوی هم یو زړه کې یو شی وي هغه راځي د دوی په خوله باندې هغه بیا دوی په انګۍ کې د ناوې په ذریعه باندې هغه اظهار کوي مطلب انګۍ یو فریاد دی یوه چیغه ده چې دا د دوی له خولې وځي نو دا د سړوی سره هم دا تر مسلې وي چې هغه خو ټپه کولی شي شعر لیکلی شي دغه کولی شي انګۍ دوی خوشولی که دوی نه خوشولی پر دې به د وخته بندیز لګېدلی
دغه ولسی شاعري چې تر دې کتابي شاعري زوروره ده یو سبب یې دا هم ګڼل کېږي چې وایي دا د کتابي شاعري غوندې په زور نه جوړېږي ډېرې بې سختګي په کښې وي او په فلبدي توګه یعنې د ده دوی ته چې کوم اظهار راشي یو دم دغه انګۍ دوی جوړوي آیا دغه ناوې چې کله کله د انګۍ وایي زر زرې جوړوي که نه پر دې فکر کوي بیا جوړوي
دا په ما دا یو په دا ځای کې دا هم نوټ کړه چې کله ناوې انګۍ ویله نو هغه به ودرېده کې دې ته به دې پر څنګ ناسته بله خوندکۍ هغې به هغه جمله دې تورو شوله بیا ما په دې باندې بیا سوچ وکړي بیا ما له دوی زه دا پوښتنه وکړله چې آیا دا انګۍ دا ناوې په کړه جوړه کړې وه دوی وایي چې یا دا د خوندې سره ناستې خوندکیانې سره ناستې ناوګي ناستې دا چې کله انګۍ جوړوي د انګۍ سر ونښلي دوی هم له دې سره بیا مرسته کوي دا ټپې مطلب دوی هم سر ورسموي دا کار کوي کردار جوړوي شی کوي نو دا په هغه کې د دوی د خوندکیانو د دې د خوندو مسه وي دا په یوازې ځان نه ولې چې دې زه چې کومه انګۍ ویره سوله دا بله ټپه چې خوندکۍ ور وښوله نو زه به پوه شوم چې دا انګۍ په یوازې نه ده جوړه شوې
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تا خو اوس پر دې انګیو باندې څېړنه کړې ده ستا په څېړنه کې کم کتابونه له تا سره وو چې په دې سیمه کې انګۍ تر اوسه پورې کومو لیکوالو راټولې کړي دي او ته څه فکر کوې چې آیا دا زموږ په سیمه کې اوس هم دې ته اړتیا شته چې آیا نورې خورې ورې انګۍ به هم په ولس کې وي چې هغه باید راټولې شي
ولې نهسته زه به په یوازې ما خو دا دوه کتابه د انګۍ غماله په لاس راغلي وو چې یو ډېر د وخته په دې باندې سیال کاکړ صاحب هغه په دا باندې ریسرچ کړی وو هغه صرف انګۍ راټولې کړې وي هغه هم هغه وخت دی کله استاد پته سوی وو د هلکانو په مرسته یې راټولې کړې وي هغه نه له یوې زنانې سره لیدلي وو نه د دې پس منظر وو ده ته په صحیح معنا ور معلوم وو نه یې دا تره مطلب تحقیق په کړی وو او نه یې د زنانې له خولې انګۍ اورېدلې وه چې کومو سړیو ده ته ما په ده په کتاب کې ډېرې دا رنګ انګۍ وو م ولیدلې چې هغه ماتې ګوډې وي هغه انګۍ چې بیا ما بل ځای اورېدلې وي د هغو بکایه ایسه بیا ما سره رابرابره کړې وه ما ټوله کړې وه چې باید دا خو په کتاب دا رنګ راله دلته به له ما سفره وه هلته به ماته ګوډه وه دغسې بیا عبدالخیر ځلان صاحب چې کوم وخت په دې باندې یو کتاب انګۍ د نیمې نړۍ فریاد دا لیکلی دی کار خې ډېر لوی کار کړی دی ډېر ښه کار یې کړی دی خو ده هم په خپله له یوې زنانې سره نه لیدلی دي نې له دې له خولې انګۍ اورېدلی دي ده ته د ریډیو سټېشن د خطو په ذریعه الکانو یا که چېرې نجونې وي هغه هم د ده به د خپل کتاب کې دا اقرار کړی دی چې ما له د الک په نامه یو نجلۍ خط رالېږي یا که بیا داسې الکانو رالېږي وژل نو ما دغه انګی ستی د هم بس منظورونه چې دی لاغونه دی اوریدل یو حقيقي هغه دغه ته نه دی رسیدلی خو بهرال د راټول کړي دی مطلب یو 200 انګی یو 250 انګی به د هم ټول کړي وي اوس هم زموږ په علاقو کې ته دغه لا زیاتې انګی پرتی دی او ډیر په خواني انګی سی دی هغه د دوی په کتابو کې بیا نه وي هغه بیا ما یو ځای نه بل ځای د سیمات انګی لکه په خواچ ماتې ټپی وي ضرورتونه خو موږ ډېر شي ته لرو موږ اوس هم کټپا وګورو د ټپې په مقابل کې موږ انګی مغوم قدر تعداد کې ستغه مغونی زړه د نو موږ دوه کتابه په لیکلي یا یو یو ریسرچ ما پر کړی دی زه دا غواړم چې پر دې باندې د نورم ریسرچ وسی په انګریزي کې دی پوسی په هر ژبه په اردو کې د پروسی موږ چې نورې انګی راټولو دا خوري وری نو موږ سره یو پښتو اکیډمي سته چې هغه کولای شي چې څوک دا کار کوي واغه ته فاندینګ وکړي واغه ته یو پروجیکټ یو دغه پلاس ورکړي واغه ته خرج ورکړي که څوک ریسرچ کوي لاغه سمرسته وکړي او لدا هر ځای چې دی راټول شي زما وس خو بنو په څو علاقو رسیدلې په تمام بلوچستان خو زه نه يم ګرځېدلې زه خو چې کوم علاقې او ماته معلومه وي چې دا تسته هم اله ته مال سرچ کړي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
هنری آثار معمولا د هنری منطق په تله تلل کیږي په ځینو بحثونو کې کله ناکله له لیکوال او شاعر څخه غوښتل کیږي چې د خپل تخلیقي اثر سپیناوی وکړي خو له سپیناوي سره سره بیا هم اثر په تله او تول پوره نه خیږي په دې کې دوه خبرې دي یو دا چې هنری منطق په ځای او سم نه وي او بل دا چې په کومه تله چې دا تول کیږي هغه تله دې تول ته نوي جوړه په دې نقل کې چې اوسې هاوري تخیل او هنری منطقې داسې دی چې د سړي زړه تلویږي ځوانان د داسې نقلونو تخنیکونو ته په پام سره ښې کیسې لیکلی شي راځئ غوږ به شو وږمې جبارخیل ته
د چرک چل د اوړي سره ګرمي وه هر چا له تودوخې شکایتونه کول او ځینو خو به د ملامتي ګوته نیغه لمر ته نیوله دغه لمر سخت و قهراوه دنیا ته یې اشاره واړوله ځان یې پناه کړ دنیا سړه او تیاره شوه خلکو له لمره بخښنې وغوښتلې او زاری یې ورته وکړې چې راستون شي خو هغه نه منله مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي دوی چرک خپل استازی وټاکه لمر ته یې ور واستاوه چرک چې د لمر کور ته ورغی د دنیا د خلکو مشکلات یې ور واورول د یخنۍ یې ورته وویل او د تورې تروکمه یې ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ نیغ ځواب یې ورکړ له ځایه به ونه خوځم پل به در ونه خلم همداسې ښه یاست چرک په ژړغوني غږ ورته وویل نو د دې مطلب خو دا شو چې ځمکې ته به په تکه توره تیاره کې ورځم او راته پټ ګیدړ به مې ژوندی تر ستوني تیروي لمر ورته وویل مه وارخطا کیږه خدای مهربانه دی چرک ورته وویل لمر لالا که دې زما اذان واورید نو پوشه چې ګیدړ را باندې حمله کړې ده په دغسې وخت کې مې یوازې مه پرېږده خدای ته وګوره ځان را ورسوه لمر سر وخوځاوه ډاډ یې ورکړ او چرک چې د لمر له کوره را ووت اذان یې وکړ لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو ټول آسمان یې وکوت چې په چرک وزر وغوړوي او له ګیدړ یې وساتي خو چرک ځان پټ کړی و له هغه وروسته هر سهار وختي چرک اذان کوي لمر د هغه د ژغورنې په نیت له کوره راوځي کرۍ ورځ پسې ګرځي او چرک ځان ورنه پټ کړی وي
د تکړه شاعر عباسین یوسفزی د غردنګونو په نوم د شعرونو ټولګه لس ځلې مختلفو ناشرانو چاپ کړې ده ښاغلی یوسفزی د تخلیق ترڅنګ د تحقیق په برخه کې هم قلم چلولی دی د ښاغلی یوسفزی د شعرونو بله ټولګه الوت نومیږي چې په خپل وخت کې ډېره ستایل شوې د ښاغلی یوسفزی سره زموږ همکار داود تپان مفصله مرکه کړې ده تاسو یې نن لومړۍ برخه اورئ
یوسفزی صاحب، ستاسو د ژوند او شاعرۍ زده کړو هر څه په اړه ماته شخصي معلومات شته، خو زموږ اورېدونکو ته به هغومره معلومات نه وي. ښه به دا وي چې په پیل کې ستا له پېژندګلوۍ را پیل کړو او په خپرونه کې ښه راغلاست هم درته وایو.
خوار مشي تپان صاحب، ډېره مننه. زما نوم عباسین یوسفزی دی. زه د دیر د ولایت په ادینزو تحصیل کې د ملکن په سیمه باندې زیږیدلی یم په کال 1928 عیسوي کې، او د هغې نه پس په وړوکوالي مې سبق ویلی په کلي کې. هلته سکول داسې ودانی هم نه وه، هلته د الوچو په باغ کې به ناست و، او چې جیمه به ونو زمونږ الوچو ونو کې به پاڼې نه وې نو مونږ به نور ته ناست و، او چې وړی به نو د الوچو سوري ته به ناست و. بیا ورو ورو ودانۍ هم را جوړه شوه. د هغې نه پس لسم چې مې د کلي نه وکړ نو بیا لاړم اسلامیه کالج پېښور ته. هلته کې هلته نه مې سوار لسم وکړو، بیا مې د وکالت امتحان پاس کو د خیبر لا کالج پېښور پوهنتون نه، او د هغې نه پس مې بیا په پښتو کې ماستري وکړه، او نن سبا په اسلامي کالج پېښور کې د پښتو څانګې د رئیس په توګه خپل کار کوم.
دا خو د لنډ پېژندګلوۍ او د ادبیاتو سره د آشنایۍ په اړه راته ووایي، بېخي ترې را تېر شوې.
داسې ده طوفان صاحب، چې زه په درېیم ټولګي کې وم چې په ما به شعرونه خلګېدل، په نصاب کې چې کوم نظمونه شامل وو هغه راته ډېر خوند مې راله کوو. زما سره یو بل ملګری و، مونږ به دواړو اکثر د هغې نقلونه جوړول، ټوخي ټخالې به م کولې، خندل به م. بیا تر دا سلسله تر اتم نهمه پورې، اووم اتمه پورې روانه وه. بیا مې خپل شعرونه لیکل شروع کړو، داسې وخت راغی چې خپل شعر به مې لیکو خو ښکاره کولی مې ډېر نه شو، شرمېدم پې، هسې نه چې غلط مې لیکلې څوک را پورې ونه خاندي. بیا چې کله څه ملګرو ته زما پته وه، بیا چې زه اسلامي کالج ته کله لاړم نو دا حوصله او دا موقع ما له خدای پاک په لاس راکړه چې بیا به ما هلته په سټیج باندې خپل کلام وی. او دریز ته چې په وړمبي ځل لاړم نو لاسو خپې مې هم ډېر رپېدل او ډېر وارخطا وم. را سره دا م یاره وه چې یاره څه داسې څیز ونه وایم چې زما د رسوایۍ سبب ونه ګرځي، خلک را پورې ونه خاندي. نو بس دغه د شاعرۍ سلسله وه روانه شوه. اول مې سمودا لګه غوندې په اردو کې هم شاعري کړې وه، خو بیا راته قتیل شفایي د اردو یو مشهور شاعر دی، الله دې وبخښي، هغه راته مشوره راکړه چې په خپله ژبه کې شعر لیکل پکار دي، او بیا خصوصا په هغه ژبه کې، په کومه ژبه کې چې بني آدم خوب ویني، خوب چې په کومه ژبه کې ویني نو په هغه ژبه کې تخلیق کول زیات مناسب دي په نسبت د نورو ژبو.
مننه. ډېره نوې خبره مو واورېده. په هغه ژبه کې چې څوک خوب ویني په هغه ژبه کې تخلیق کول مناسب کار دی. دا راته ووایي چې کله مو شعر وایه کوم شعر و لومړنی شعر چې ستاسو که درته یاد سي له سټیج مو ووایي؟
داسې خو راته نه یادېږي چې وړمبی کم یې و، خو غالبا چې یو نظم ما لیکلی و هغه و چې خدایه دا څنګه قانون دی، خدایه دا څنګه دنیا ده، څه داسې غوندې مصر پکې و، ګیلې میلې پکې وې چې یاره دا غریب سره داسې ولې کېږي او مالدار ولې خوشحاله دي، او داسې غوندې داسې یو احتجاجي غوندې ترقي پسندی رنګ لرونکی کلام و، او اوس راته پوره نه یادېږي. بل دا ده چې په دغه وخت کې زمونږ چې څومره شاعران و هغوی به په مختلفو رسالو په ټلویزیون او ریډیو باندې چې سوي نو هغې به ماره ډېر زیات خوند راکوو، او په هغې کې خصوصا طنز و مزاح زما ډېره خوښېدله. نو طنز و مزاح مې هم په شروع کې یو څو شعرونه لیکلي، خو بیا مې ښکاره نه کړل. ما هسې نه چې د مزاحیه شاعر په حیثیت مشهور شم نو بیا به تې ځان خلاصولی نه شم. او طنز و مزاح ډېر ګران کار دی.
تاسې ویلې چې دا ډېر ګران کار دی. په ادبیاتو رشته کې تاسې ماسټري کړې ده، او زمونږ او ستاسې خبرې به ډېر هغه اورېدونکي هم اوري چې هغه به مبتدي لیکوالي یا به شاعرانی. د دوی د ودې لپاره د تا تجربې څه دي؟ مثلا څنګه کولی سي یو ادیب په پړاو په پړاو وده وکړي او ذهني انکشاف وکړي؟
شعر چې دی تپان صاحب، دا قدرتي ملکه ده، دا هر چا سره نه یو نه خدای پاک هر چا له ورکوي. دا چې الله چاته د شعر لیکلو صلاحیت ورکی نو دا غې نه پس دل پکار دی چې څومره ژوره مطالعه وکړي، خپل کلاسیکی ادب چې دی، خپل عالی ادب چې دی هغه ولولي، دا غې نه علاوه په کوم نور ژبو چې پوهیږي هغه ژبو کې دی ادب ولولي، د دې نه پس دی د ادب نظریاتو نه ځان خبر کی چې ادب مقصد څه دی، ادب د څه دپاره لیکلی کیږي، په دې کې کمې نظریې چې دي هغه زیاتې غوریزې دي، کمې نظریې چې دي هغه نه دي غوریزې، کمې متروک دي، کمې په ژوند کې خلک اوس استعمالوي. نو مطالعه ډېره بې کچه ضروري ده، او چې کله څومره دی په ادبي محفلونو کې کینی او تنقیدي زده کړه کیږي، د تنقیدي اجلاسونو کې کینی، پای کې ګوري چې یو فنپاره خلک څنګه سنجوي، یو فنکاره خلک فنپاره خلک څنګه تشریح کوي، د هغې کره کوټه څنګه معلوموي، نو چې دغه تنقیدي لارو چارو نه دی تیر شي، نو د هغې نه پس یو وخت داسې راشي چې ده ته دا احساس وشي چې ښه ادب شهده، او چې خادب دی او پیژنې نو بیا د خادب تخلیق کولی هم شي.
په تخلیق کې ستونزې هم موجودې دي. په اوسنۍ پښتو ژبه کې چې کوم تخلیق موږ ګورو، د لر او بر د پښتنو ترمنځ دواړه تخلیق کې توپیرونه موجود دي. د دې توپیرونو د له منځه تلو لپاره څه کول پکار دي؟
پکار خدا ده چې زمونږ یو مرکزي املایي، اول خدا ده چې د باړهګلۍ املا چې کله جوړه شوې وه نو هغه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د افغانستان د کوټې او د پښتونخوا اوسیدونکي ټول په دې پوه شي چې هغوی د دغه مرکزي لهجه باندې، په دغه مرکزي املا باندې ورسي. نو هغه مرکزي املا خو تقریبا شته، یو ټکی نیم، یو توری نیم دی چې د هغې دغه شته، فرق شته، نور پاکه ده. بله تر څو پورې چې فکري او فنی خبره ده، نو د هغې دپاره چې څومره ډېره ناسته پاسته د یو بل سره کیږي او څومره ډېر تګ را تګ کیږي، هغومره به زیاته فایده کیږي. او مونږ دا ګڼو چې په افغانستان کې د نثر په میدان کې، خصوصا د څېړنې په میدان کې چې کوم کار شوی دی، نو دا کار هلته نه دی شوی. دلته ډېر د اعلی معیار څېړنه شوې ده. اوس لږ ډېر چې کله په اکیډمیک لیول باندې، یعنی د یونیورسټو کې په پوهنتونونو کې، هلته د ایم فل او د پی ایچ ډی طالب علمانو چې کومه څېړنه وکړه، نو هغې معیار لږ نسبتا ښه دی، خو بیا هم د افغانستان د څېړنکارانو معیار ډېر اوچت دی. تخلیقي ادب چې دی، پای کې زما دا خیال دی چې د لرې پښتونخوا خلک زیات ښه دي. هغوی تخلیقي نثر او تخلیقي نظم خو ټول تخلیقي، خو دوی چې کم لیکلی دی نو هغه په تخلیق کې زه ګڼم چې د لرې پښتونخوا خلک زیات تکړه دي، زیات کار کړی دی، او په افغانستان کې په څېړنه کې، په تنقید کې ډېر مهم کار شوی دی، او د هغه کار جواب چې دی هغه نشته. نو په کار دا ده چې یو بل سره ناسته پاسته، نو په دې کې به رو رو یو بل سره په یو مرکزي غوندې رنګ به پیدا کیږي، او دغه مرکزي رنګ به داسې چې یو بل سره به پوهیدلو کې ډېر اساني وي.
د شاعرۍ نه یو ګام مخکې څېړنې ته راغلو، خو ګډې وډې پوښتنې د دې په خاطر کوم چې اورېدونکي هر هغه څه چې په زړونو کې مو دي هغه راسره واوري. دا راته ووایي چې کله د شعر ویلو ته پیل وکړه، بیا د شعر څنګه پسې تر دې دمه راورسوه، او اوس چې ورتلې په اباسین، اوس کوه پهلواني، اوس خلک پهلوانۍ ته هڅوي، دا څنګه؟
نو شاعرانه تعلیق ہو دا ہر شاعر حق تے چہرو ہوئی بل دا چے دا جیبا خود نے خبر دا دا کم مزل چے ما دا بی کھڑے دے غالباً دا سے پینزے درش کالو نزیات مزل دے نو پدے دوران کی ما کوشش دا کھڑے چے زا زدکړو کم اوسم ز د زدکړې په مرحله کې ما ځان استاد ګڼل یا ځان ماهر ګڼل چې دا چرم زما په تصور کې نه دی راغلی. په ذهن کې مې دای چې سد زدکړې دی هغه خلکو ته ورورسوه. او شاعری خدا سي ده چې دا الله پاک هر چاله سمره ورکي، دا د الله په لاس کې دی کې د بني ادم هیڅ اختیار نشته. نو بس شاید چې خدای پاک دا غواړي چې زه دا ویم چې ورتلې په اباسین اوس کوه پهلواني.
مننه اباسین صاحب، اوس د یو ښه غزل، نوی غزل کره ته ووایه.
نو دې وخت کې چې څه راته یاد شو به ته ووایم، څه داسې مات ګډ شعرونه به ته ووایم چې څه یادېږي. د یو غزل دوو یو خدا دې چې ستا په خایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته، ستا په خایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته، د دې خپل درد د تصویر جوړوم یاد ساته، او زما عظیم بابا جانا د خپل سر په بیا، زما عظیم بابا جانا د خپل سر په بیا، د پښتنو له تقدیر جوړوم یاد ساته، او د چا کوسکی به ادا سے بینوا نه پریدم، د چا کوسکی به ادا سے بینوا نه پریدم، خپل هر ارمان لب زنجیر جوړوم یاد ساته، او ستا په پړونی می قسم ده پښتنه محبوبه، ستا په پړونی می قسم ده پښتنه محبوبه، ستا د دشمن کر به ویر جوړوم یاد ساته. د بل غزل یو څو شعرونه یادیږي چې زما د زړه او ستا د اننګو رنگونه یو دی، زما د زړه او ستا د اننګو رنگونه یو دی، ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنگونه یو دی، او ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی، ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی، د خاورې او د ټولو پښتنو رنگونه یو دی. او پچو کې پیو یو ته څوک وایي، څوک جنکۍ چې ویښتو کې اچي، پچو کې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برېت، پچو کې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برېت، دا سوشو د پیغلو او زلمو رنگونه یو دی. او آخری شعر دی چې زما د وطن خلک یې تمیز کولای نشي، زما د وطن خلک یې تمیز کولای نشي، د زنو رهبرانو او د غلو رنگونه یو دی.
ډیر ښه، ډیر ښه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د مزدور په نوم اخبار چې د کارګرانو د ټولنې لخوا چاپیږي، د څه ځنډ وروسته خپله نولسمه ګڼه چاپ کړه. د مزدور اخبار چلوونکي وایي غواړي په راتلونکي کې په همدې نوم رادیو ولري. زموږ همکار شاه محمود شینواري د ټولنې له مشر سره مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم.
ډاکټر صاحب محترم، که په لومړي سر کې تاسو راته ووایي چې د مزدور محلنۍ اخبار چې چاپیږي له څه وخت راهیسې چاپیږي، تر اوسه پورې څو وارې چاپ شوی دی؟
د افغانستان د خوارکښو مزدورانو سراسري اتحادیه په 1999 میلادي کال کې تاسیس شوه، او د نورو فعالیتونو تر څنګ مزدور اخبار په فرهنګي برخه کې منځته راوړو، چې دغه اخبار په 1990 لمریز کال کې لومړنۍ ګڼه د دې خپره شوه، چې تر اوسه تقریبا دا زمونږ او ستاسو پر مخ چې کومه پرته ده، دا 1999 ګڼه ده. او مونږ کوشش کوو چې اوس دا محلنۍ، میاشتنۍ، 15 ورځنۍ او هفتنامه
په دغه ورځپاڼه کې کومو مطالبو ته ځای ورکړل شوی دی، که د محتوا په اړه راته ووایي.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خوارکښو مزدورانو سراسري اتحادیه تل د خوارکښ زحمتکش او کارګر د حقوقو لپاره کار او فعالیت کوي. دغه جریده چې د اتحادیې په فرهنګي بخش کې د تحریر د هیئت تر نظر لاندې خپریږي، په دې کې د کارګرانو هر اړخیزه حقوق، د کارګرانو ټوله محتوای، د کارګر خوارکښ او زحمتکش حقوقو ته ځانګړی شوې ده، او مونږه کوشش کړی دی چې هغه ستونزې چې کارګران ورسره لاس او ګریوان دي، او هغه فعالیتونه چې دغه اتحادیه ترسره کوي، د کارګرانو مخې ته ورسوو، او د هغه ستونزو څخه نړیوال او هغه خلق چې د کارګرانو پورې تعلق لري او د کارګرانو د حقوقو په اړه باندې په نړیواله سطحه باندې کار او فعالیت کوي، د هغوی سترګو ته کوو، او د هغوی فکر د خپلو کارګرانو ستونزو ته راوړو.
دغه اخبار ته اوس په کومو سیمو کې رسیدګي کېږي؟ آیا نور ولایتونو ته هم دغه اخبار پراخه شوی دی؟
دا اخبار خو افغانستان شموله اخبار دی. مونږ په زیات وخت کې کوشش کړی چې د افغانستان مختلفو سیمو ته ولیږو، خو په اکثر مواردو کې د امکاناتو د نشتون لامل تاسو ته معلومه ده چې دغه اتحادیه په خپل مالی امکاناتو باندې پرمختی تر اوسه او دغه اخبار هم د دغه اتحادیه فرهنګي برخه ده په خپل امکاناتو پرمختی خو موږ کوشش کړی دی چې دا د افغانستان لرې پرتو سیمو ته حتی شمالی ولایتونو ته د افغانستان جنوبی ولایتونو ته په مشرقی کې په ډیرو مواردو کې موږ کوشش کړی دی چې په مرکز کې خپریږي او د خلکو لاس ته ورغلې ده او موږ ته خبر شوي.
که په وروستۍ برخه کې دا راته ووایي چې په راتلونکي کې ستاسې پلان څه دی تر څو د مزدور دغه محلنۍ نوره هم غني شي او پراخه شي؟
موږ نظر لرو تاسو ته زه یادونه کولای شم چې د افغانستان د خوراکي او مزدورانو سراسري اتحادیې په فرهنګي ساحه کې یوازې په دې مزدور اخبار موږ باید متکی نه اوسو. زمونږ پیشنهاد او خواهش دی او غوښتنه هم همدا ده او کوشش هم همدا دی چې موږ د کارګر غږ تر عنوان لاندې باید یو په ملکی سطحه باندې او په نړیواله سطحه باندې یو راډیو ولرو. خو د اخبار د غني کولو لپاره تاسو ته معلومه ده چې موږ په خپلو امکاناتو دغه پر مخ وړو. موږ کوشش کړی دی چې هغه مضامین او هغه مطالب او هغه قلموال ځان سره را نږدې کړو او د هغې همکاري واخلو تر څو دغه اخبار چې نن زمونږ استاسې تر مخ پروت دی دغه اخبار چې اوس محالنۍ ده موږ کوشش وکړو چې د امکاناتو په لاسته راوړلو سره دغه پنځلس ورځنۍ هفته نامه او نور هم را لنډه کړو.